د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکي محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په ځلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپل مداخله رد کړې، خو یو شمېر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړونکي به ورسره وي. په کرملن ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت 12:30 بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغو لیدو کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لید کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلې دي. زیلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زیلنسکی هڅه کوي چې ټرمپ له هغې خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکې ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې وړتیا د څارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې وړتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له 80مې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې مې میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړی دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو له شور او زوګه ډکې یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره دغه لوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولې ولمانځله. په دغه لوبه کې چې ایټالیا کې ترسره شوه تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګولو وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د اگست 14 افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د شل کلن حکومت له وروستۍ ورځ سره برابره ده. په دې ورځ څه تیر شول؟
په دې چې وضعیت فوق‌العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به ثبات او مثلا جمهوریت به ختمیږي.
لزګونه معترضو ښځو او نجونو د طالبانو د بیا واکمنۍ د څلورمې کلیزې په درشل کې په نړیواله کچه اعتراضونه پیل کړي. د طالبانو حکومت میلیونونه نجونې له لوړو زده کړو راګرځولي. هغه نجونې مغږولي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور ناست دي.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتم سنس کې یو دادی دوی کانکور وایي سبب له ورځ د امتحان ورته یو ځل هغه چې ناست مو مکتب نه دی خلاص کړی.
د اوریدونکو نظرونه مو هم پوښتلي دي. او سیګار ویلي طالبان د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي، هغه ستونزه چې یو شمېر مرسته کوونکي هم تاییدوي.
مداخله کېږي او کارمندان ګواښل کېږي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي دی چې سروې په ډول ترسره کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپورته نن د اگست 14 په افغانستان کې د جمهوریت نظام د حکومت له وروستۍ ورځې سره برابر ده. د 2021 زیږدیز کال د همدې ورځې په سبا طالبان کابل ته ننوتل او د جمهوری نظام سقوط او خپل بریا اعلان کړه. د دې راپور کې چې اوس د تیر جمهوری نظام د ځینو چارواکو د بیلابیلو برخو فعالانو سره خبرې شوي چې دا ورځ څنګه او چیرته تیره کړه. دا راپور د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل په غږ پیلېږي.
زه د شنبې په ورځ کابل کې په خپل کور کې وم. موږ د اوړي هغه یوه نیمه میاشت رخصتیانه وې د پارلمان.
2021 کال کې د افغانستان په ملي شورا کې د کابل ولایت خلکو استازي شینکی کروخیل موریده. هغه کروخیل د دغه کال د اگست 14 د جمهوری نظام د وروستۍ ورځې د وضعیت کیسه کوي. هغه چې د طالبانو په لاس ړنګ شو، د اگست په 15 دوی پلازمېنې ته په ننوتو خپل بریا اعلان کړه. هغه کروخیل وایي
په دې چې وضعیت فوق العاده خراب ده، اما په دې باندې مطمئن نه وو چې په دومره شدت به صفات مثلا جمهوریت نظام به سقوطی یا جمهوریت به ختمی گی. نو سولسم دی آگست دی بی سرنوشتی یا وضعیتو چه دندخنی وارو و اندخنی هم رمسته شو.
پدې جمهوری نظام کې د دفاع وزارت په خونی سرپرست شاه محمود میاخیل چې د شپې ورځې قطر کې د سفیر کېدو اوازه خپروه او د خبرو چې د 2021 کال د اگست په 14 افغانستان کې نو ازادي راډیو ته د دې ورځې په اړه په لیکلي پیغام کې ویلي، حالات مې مسلسل تعقیبول، هر ورځ مې د ولایتونو او بلاخره د کابل سقوط لیده، نو سخت مایوس او خفه کېدم. ذکر یوې خوا څه چې منحیز دی او نظام په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوی و هغه مخ په خرابېدو و او هم افغانستان یو ځل بیا 40 کاله شاته تللو. دی زیاتوي چې بیا تر سقوط وروسته نور هم ځورېده، ځکه چې په خبره یې د افغانستان بشري سرمایه له هېواده وتله. هغه مهال د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حمید بیت الله چې اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی دی وایي د ورځې کابل پوهنتون کې تدریس کولو په خبره یې د امنیتي اندېښنو سره سره محصلین هم جونې او هم هلوکان ډېر راغلي وو او هر سنف کې به دوه ورته پوښتنو سره مخ کېدو. هلکانو به ورنه پوښتنه کوله چې استاد د وضعیت په اړه څه فکر کوي. انجونو به پوښتل چې زموږ راتلونکی به څنګه شي. نوموړی زیاتوي
یو څه چې زه لا هم پرې ډاډه وم، هغه په کابل کې د نړیوالې ټولنې شتون او د ټولې نړۍ د سفارتونو شتون و. نو ما په همدې استناد دوی ته وویل چې دا د واک ګټلو جګړه ده او طالبان یوازې هڅه کوي چې په واک کې شریک شي او ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. نو ټوله نړیواله ټولنه همدلته په کابل کې حاضره ده او شل کله ټولې نړیواله ټولنې د دې جمهوریت د ساتلو دپاره کار کړی، نو زموږ سره به لا هم دوی درېږي.
خو ښاغلی بیت الله وایي په خواشینۍ سره چې دا ډاډ یې ناسم ثابت شو. د شنبهای ارغواني په نوم د ښځو د یوه غورځنګ مشره مریم معروف اروین چې وایي هغه مهال هم د ښځو د حقونو فعال او د سولې په پروسه کې به د ښځو د ونډې او رول په اړه له رسنیو سره غږېده. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اصلا باور یې نه کوو چې داسې ورځ بیا راشي چې دوی له صفر مبارزه او له صفر قرباني ورکړي. دا وایي دا ورځ هم دا د دوه درې رسنیو د ژوندیو خپرونو میلمنه وه.
در این روز کابل یک ظاهر نسبتاً آرام داشت.
په دې ورځ کابل ظاهرا آرام و، خو د کابل او ډیری ولایتونو تر پوټکی لاندې د راتلونکي په اړه یو ډول ویره، ناراحتي، ابهام او اندېښنه موجوده وه. هېچا زما په ګډون فکر نه کوو چې یوه ورځ بله د داسې یوې ډلې په لاس د دې ټولو لاسته راوړنو سقوط ته پاتې ده چې په شدت سره ښځه ځپونکې ده. او په واکمنېدو سره یې موږ د افغانستان ښځې نن مجبوره یو چې د خپل ډېرو لومړنیو حقونو لپاره چې ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی له صفر نه باید مبارزه وکړو او له صفر باید بیا قربانی ورکړو.
صفر باید مبارزه وکړو و از سفر باید دوباره قربانی پرداخت بکنیم.
دا چې طالبان په دې ورځ څه فکر او څه وضعیت کې و ومخوختل، هغه مهال په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د ویان او اوس دغه هیواد کې د طالبان حکومت له سفیر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د 2021 کال د اګست 14 په سبا جمهوریت سقوط او طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شول. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه مهال ویلي وو چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دا کار وکړ، ځکه په خبره یې طالبانو دا څرګنده کړې وه چې د ده د لرې کولو لپاره حاضر دي په ټول کابل او د کابل په خلکو حمله وکړي. خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې د دوی سفیر عبدالسلام ضعیف مخکې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو چې دی هغه مهال دوحه کې و او توافق دا و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او یو سیاسي هوکړه به رامنځته کیږي، خو یې دا کړې وه او ویلې وه وروسته چې د واک تشه رامنځته شوه دوی د امنیت د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتل. هغه یې دا چې د تېر جمهوري نظام بېلابېلو چارواکو مخکې مختلفو رسنیو سره په خبرو کې په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
سبا د طالبانو حکومت څلور کلن کیږي. په همدې مناسبت د افغانستان یو شمېر معترضو مېرمنو په اروپایي او نورو ښارونو کې مظاهرې پلان کړي او له وړاندې ځینې اعتراضونه کړي هم دي. تفصیل به له فیروزي عزیزي نه واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کله واکمنۍ پوره کېدو په درشل کې یو شمېر معترضو خوځښتونو او د افغان ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنۍ د دوام او پر افغان مېرمنو یې د محدودیتونو پر وړاندې مظاهرې او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسه کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبې په ورځ د اگست په څوارلسمه ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو له پیلولو د دوی هدف د افغانانو په ځانګړي ډول د هغو ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه های متعددی را داریم. در برنامه های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. ما سو پرلپسی پروگرامونه لرو چی اما پروگرامونه دی چی پا دیری ودونی که تر سر شوی او پا دیری ودونی که با تر سر شی. زمون گیل داده چی نریوالا طولونه بلاخره دفغانان و نوال وزیت او دغست توزمن حالت چی طالبان و دخل که پر وران دیر آمنسته کرده خزی بین جونی سیری کرده او در سیاسی ارغمال پا توگه در غویل اقونو سخنه وره گرده پورته کبی در پایته که
دغه شبکې دغه شان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین نه ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بېعدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضایې له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر سوي دي. دغه شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لګکې پر وړاندې بشمیر جنایتونه ترسره سوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارتایډ ښکاره کړنې ترسره سوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بېغوري او نه پاملرنه دا څرګندوي چې موږ نور له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او لوستو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن طبي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګه یې هم منع کړي. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه یې کړي ادعا یې کړې چې بندیانې او شکنجه سوي دي. یو شمېر قبل میشتو مېرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا هم کړې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او زورولو لاس پورې کړای او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلې دي.
د طالبانو په څلور کلن مزله کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه خو میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ ژاړي. په دې راپور کې له یو شمېر همدې نجونو د زده کړو له فعالانو او ولسي استازو سره خبرې شوي.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانې له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناسته ده.
زه د مکتب په وخت کې هم هغوی تقریبا په اومه او اتم سنف کې وو. ما به دوی ته زه به پنځونه تاسو نه مخکې خلاص کړم زه به تاسو نه مخکې دغه رشته کامیابه شم. ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکې او زه له هماغه څه ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړېږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوي دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي تل تلتلم خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هر واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینا جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هله درلودل و څنګه وینم هغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یو زینې د ماتیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ما ته رزق نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیت نه لګیږي نو ډیر سخت خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم حالت وای نو اوس به زه هم تر خپل هیلو رسیدلې وای.
لزده کړو او تحصیل محروم نجونې داس محال خپل نیمګړي هیلې جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه وخت تر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایوازه ما غدر ټولنې قابلې یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدي چالت ایوازه یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې داخله کوی چې خزی د پکور کینی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې وازه د خزی زیګون وازه د خزی امیدواري نه ده. ځینې د سنور مشکلات دي چې وخزی نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراته ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کې مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساس ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده که چیرته د وی سینې اولټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه او کې کنري او کې کدا چیرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر او کې کنر جلدی ډاکټر یو کې دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وي خزې دې په کور کې نه خزې بیا دې په توقم د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي او لنې غږ کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاره کوي نه لاره نرس لاره خزینه کوي نه لاره.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او پهنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل، خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د پهنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
بیخي زیات مخلوق هم دی، د ناروغان بیخي ډیر دی، نو د نرسان ډیر بینایي ته کم دي. یو دوه درې نه ډاکټران نشته، مګر دا مخلوق ډیر دی، چندان دی هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګن شمیر کورنۍ له وطنه په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې موږ خوندي مه احتیاج وي، موږ خوندي مه محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نشي دی هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
موږ سبا یوې ولادت ستونزې لپاره یو غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعا کوو، تدابیر کوو. دا مو یو عادت، دا مو خاور دل دی، خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم. لیکن یو ځینې ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي که چیرې دې مال روانه په زده کو دروازه باندې، نو شاید دا شای ما مجبوره کې زو وزم بل خاطر ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړي چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابر شي.
azadiradio.com
اوس هم د طالبانو د څلور کلنۍ په مناسبت ستاسو اوریدونکو نظرونه او پیغامونه.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی دا خیرات غواړي، کله چې په ښار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لږې لوکسې وي او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګورې حیران به شي. سوچ به وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دلیل راغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په میل کېږي د طالبانو لپاره. اړمنو کسانو ته مرستې نه رسیږي. پخوا به چې هغه کوم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان اخلي د وشر او زکات په نامه باندې دوی ټولی.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کېږي چې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډېر شوی ده، غریبي ډېره شوې ده، بیکاري زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپله سهار له کوره چې وزمه کار پسې کار نه پیدا کېږي. میاشت کې 10 ورځې کار وي، 20 ورځې کار نه وي، 20 ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت نه اول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. مونږ دا وختنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپله چې بازار ته وزمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما له ننګرهار څخه. دا چې د طالبانو د راتګ تقریبا دغه څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتګ سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. کوم کسان چې په وظیفو باندې او ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي. اقتصادي وضعیت مشکلات چې زیاتیږي. که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله 10-15 پورې غړي لري، د 10-15 کې مخکې به 2-3 په وظیفو، اوس متاسفانه هغه 2-3 بې وظیفو شوي دي غلا شوکی دا چې ډېر زیات شوی دی پکې ځکه خلک مجبور دي سوب کې بس ټول دغه یو کار روزګار شته یم دغه یو لار ورته پات ده بادشاہ چې فار کې موبایلونه پټي چې داسې دوکانونه باندې ورځي یو څه کوي بل څه کوي
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوی دي اقتصادي حالت خراب دی خلکو روزګارونه نشته خلکو سخنه کې ډېر تغیرات راغلي دي پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي کار زمینه برابر شي چې خلکو اقتصادي وضعیت
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو نور پیغامونه هم راولېږئ مو کې درته خبرو وروستای راپور اخلو هغه دا چې سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت د مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې اکثر مرستې غصب او په ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي سیګار په خپل یو تازه 1/3 مخیز راپور کې چې د اګست په 14 یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی سیگار سے تکڑے تملکر ملتن چارواکی د قراردادی بنسٹن رشوت اخلی او طالبان سرائے شریکوی خود ملکر ملتن کم ادارے لا د سیگار د راپور ته خبرګون نه دی خدلای د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستي ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسي محدودوي په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستي هلته وویشي چې دوی غواړي نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي د افغانستان په ختیځه حوزه کې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکي یو ځای مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غپتلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سم نیمایي مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي
کوم مرستې چې د دبليو سي له خوا یا د نورو مرستندو ادارو له خوا د دبليو سي له خوا د تکمی پر سوالو ته راځي مثلا نظر کارتونه د خوراکي توکو مرستې په نوم خو هغه بیا درې سوه د تمهالي چارواکي سره توضیح کوي خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې ملکان دو سرمونو ټپرونو باندې ویشلي وه په وکیمانو مسلی کو ته نه راځي مداخله کېږي او کمندان ګواښل کېږي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي د دې چې سر په
د سیګار تر راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالره بشري مرسته کړې ده خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړي د کابل ښار د 22 ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صدې گزار سره او مولوي صدې جمعه دغه خلکو سره څو پیژني ورجوالي او دوستي ورسره واغه د هغوی امر نه سرغړونه ولې کې د هغوی امر باندې د هغوی رازونه افشا نه کړي هغه خلکو ته رسیږي نورو ته نه رسیږي زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستې
د سیګار راپور کې دا هم راغلی چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې و خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د ادا او څرګندونو په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت وایان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواک توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه یې ونیسي د سیګار د ویپانې د معلوماتو مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بیلابیل ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنه سکون کو هیله دا چې روغ او جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. هیله دا چې د ژوند چارې به مو شپور مخته نن ورځ به هم د نن ورځې په زړه پورې موضوعاتو تاسو ټولو ته شرح لاست وایم. هیله دا چې د لوستر خرنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په دې لوست کې مو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول دا چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن ورځ د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوز سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکاره نه کو دا موږ ډېر ستړي مخشوش او یوازې کولای شو. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کولو وړتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کې یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسې احساسوي هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې تاسې په وجود کې تاسې احساسوي احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا موږ دغه احساسات بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساسات بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وی پیژنو. بلته خبره راځي چې کیږي د احساساتو پیژندلو ته د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي څه ډول خپل احساسات څرګند کړي خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپئ یا هغه صرف نظر کړئ، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مراکم سي، اندېښنې مراکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسې خپل ځان ښه وپیژني او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسې خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سه ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسې ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږو. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسې د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسې مقابله وکړي. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسې دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای سي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغېزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغېزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مو هم یادونه وکړه، زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي. ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي، ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم شو، دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، نو ځینې تاوانونه موږ ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولای سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي زموش فشار زموش اندیشنه زموش خفغان نور هم زیاد کی هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کو همدغه پټ شوی احساس کولای سي چې یو ډیر غټ رواني فشار رامنځته کی یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کی چې یو کس تازه یو سخت تجربه مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي هغه د تصمیم نیسي هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي یعنی پټ کړي وخت ورنه کړي په مدیریت باندې کار ونه کړي د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چاره ته ادامه ورکوي خپل دغه احساس پټوي په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دغه په دوامدار ډول سره د تجربه کې یعنی هر ورځ د خفګان یا اندېښنې مګر د خپل دغه احساس دی پټوي دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د زیرو مشکلات سره د مخامخ کیږي فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي بلاخره یوازیتوب یا انزوا تمخه کوي او ګوښوالی ټاکي د احساساتو نسرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي کله چې موږ خپل احساسات پټ کو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوي چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درکې او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجهي ځان د هغه څخه لري کوو چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي د تر څنګ پر ځان باور مو لمایځي او کچيري نو د زکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره سرګند کړو. دازو دې ته چې خپل احساسات سره ول څرګندوالې سو اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لار دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکي او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي په هڅه کوي دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډه سره مدیریت کینو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غصه سالمه څرګندونه ده غصه چې دی هغه یو طبي احساس دی نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی د دې پر ځای چې تاسو خپل غصه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کی تاسو کولای شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي د هغه فعالیتونو د لارې خپل دغه د غصه احساس خپل د ځان آزاد کی مثلا تاسو کولای شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ کولای شئ په مناسب ځای کې خپل غصه خالیګه یا هم کولای سي چې په دې حق له نور سره خبري وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه مثلا کچري تاسو د بیر احساس لري تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبري وکړئ خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ دا وایي چې تاسو د څه خبرې ریږي ولې بیریږي نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولای شئ خپل دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول غم او درد به بل احساس دي کچې تاسو سره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبي لارو مثلا د ژړا کولو د لارې یا د احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو خلې رسوي دي او د هغه ډیر یادونه ستاسو سره دي نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولای شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ د هغه وژاړئ وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ خپل هیڅ احساس مه پټوئ هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په یو مهربانه لفظ سپارم ښه وخت ولرئ ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
د دلوی مهربان را پس پیچلی نما سلامون و نیکی هیلی میومنی در نوست کون که هیلی دا چی رو غاب جور بیست ها وقت ما موهام در جمع حالا پا خیره رسولی بی تا سطول تا دنن ریزی الوست شرق لست و ایم نن ما موضوع دا احساسات و لپاره جان پاول را نده پا دی الوست که با موجود تاسی د احساسات لپاره د ځان پاملرنې په حق له پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډېرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړو نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي به راسره مل پاتې سي او تاسې هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ درنو زده کوونکو په تېرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وه د احساساتو نومول مو وپېژندل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو او تر څنګ یې دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د ښه والي لپاره اخیستل کیږي یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو ښه والی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړي یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسې داسې فعالیتونه یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړه شوې ده چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسې خپل هغه کومه اندېښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړي مثلا تاسې فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوي یاست چې هلته تاسې هر وخت سټرس یا اضطراب یا اندېښنه لري په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسې سټرس لري یا اندېښنه درسره دي په دغه حالت کې تاسې کولی سي څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسې وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي هغه کم فشار هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ سي مثلا تاسې د زده کړو امتحان لري مثلا تاسو امتحان لري دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري ډیر اندېښنه لري نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس خفګان یا دغه اضطراب یا اندېښنه چې تاسو د خپل امتحان په هکله لري دا لرې شي مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین د نور سره خبرې کول د احساساتو لیکل مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس اضطراب یا اندېښنه مراکمه سي نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولی سو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي تنفسي تمرینات د سټرس اضطراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یو ډېر موثره یا مفیده وسیله ده ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړي دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ نو تاسې هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسې غوسه اندېښنه سټرس یا اضطراب لري یو ځای یو آرام ځای تاسې خپل ځان لپاره پیدا کړئ د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ بیا په آرام ډول سره خپل دغه ساه بهر کی خارج کی دا کار تاسې د څلور څخه تر لس وارې تکرار کی ګران زده کوونکو تاسو کولی سئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسې دغه تخنیک دغه کړنلارې دغه ستراتیژي تاسې وکاروئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپل ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی ستاسو سره به د سټرس اندېښنې او اضطراب راکمول کی مرسته وکړي دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د استرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسې د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړي، پس ښه ډول سره په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي، او تاسو هڅه وکړي چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې ترڅنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکړي. تاسې وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ستاسو ترمنځ مثلا تاسې یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندلو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ، او فشار یا هغه تنه چې دی هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکئ. همدغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکئ تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوئ. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکارا کی، سمدستي عکس العمل ښکارا کی، بې له فکر کولو خبرې وکړي. مګر کچیر تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ وایي، تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسو ولیکئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې چې دا به تاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ځای دولي کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکي. دا فصل په سلو کې تاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپل دندې د لاسه کولو څخه وروسته تاسو ډیر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپل وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډیر ناهیلي او ناامید یاست، ځان ډیر بې ارزښته احساسوي. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړی ورځ د هغه ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوي چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو نه امیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار لامل ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لرئ هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د نا امیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو لامل دی یا هم د ټولنیز فشار لامل دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سئ. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې دا یا کوم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لېږلي دي هغه بیا تازه کړئ، یا دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ، چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي. او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره، د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه را لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچېرې یو ډېره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مه کوئ. د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ. تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریاوو، خپل د ځواک او د خپلو قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکې فکر وکړي او په لیکلو کې کوم احساس چې تاسو تجربه کړی دي، چې دا فعالیت به تاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو همدومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 دوه اویا درې سوه یو اتیا یولس.